تبصره مو واخسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی. بلې
بلې سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو ژغ مشترک ځی خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
پوښتنه مې دا ده، اول سلامونه وایم بابا.
په ډیره بخښنه سره چې زموږ تماس له دوی سره یو ځل بیا قطع سوی دی، ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بلې، فکر کوم چې په لاین کې کومه ستونزه ده. اوس به بیرته ورسم خپلې میلمنې حسی اندر صاحب ته. اندر صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله. مظلوم یار صاحب وویل چې هغه ښځې چې یو موقف ته ورسېږي بیا کولی شي چې د نورو ښځو سره هم مرسته وکړي. او یو بل اوریدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړې دي؟
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مستدایا مکتب مې په مبسوسانی مستدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې په رابیدلخي په لیسا کې، او فاکولتا مې د ساینس پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده. او ټول ژوند په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو، او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده. او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه شو. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقاً پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې، په مراکزو کې، د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلېږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همېشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همېشه پورته کړی ده. او که هر یو کور ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري، او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله ده، زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو، لکه شی چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي، او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي، او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده، او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده که دوی در شرعی احکام و چوکات که هر حقوق که در قصد پا قوانینو که او پا شرعی حق در خوندو ده در کلیگاندو که شده تور که هم را میزمون خوند آرامی دی او شاکی دی او جوان که بدلین رازی که در خصو که جوان که بدلین را غلا کورانه که بدلین رازی کورانه که بدلین را غلا اولادون با آرام بوستی خواهند با یو سر خوشحال و آرام بوستی او یو سوکال و آرام جوان که متاسفانه دست نده په همدغې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زمونږ هغه دوستان هغه سپینګیرې هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکات کې نور حقوق شهروندی حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسئله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي عین ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو دانه سکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پاچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی ته نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه و نوزی مولای د پلار پا دیگه که خاصی دل خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال ده چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکات کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلن وو که دوه ښځې یې درلوده که په کور کې یو سل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد ولور قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر رون آن نارینه چې تحصیل کړی ده، تعلیم کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان زموږ مشران زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپینځینو نه ده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي. تاسو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناګاه دي او خبر ور باندې نه لري او په دې مته یي چې بیا سین حق خوړل څونه ګناه ده یا د څنګه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې په قاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاه شي تاسو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدي پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د میرمن حسی اندر خبري واوریدلې. میرمن اندر د ساينس په هنزي څخه لیسانس کړي او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. دې د شوزو د حقونو په اړه او د خپل فعالیتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل. ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وی پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي په دوغو ځانګړو پانو کې د شوډو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. دوغو پانو ته ورسي او لمر سره خپل نظرونه هم همته شریک کړي. د مخکښ شدي پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.